تاسو سړی مشه دی ازادي رادیو لکه څنګه چې تاسو ویلي و بل پښتو خبرونه پایل شو دا تر خبرونه تر نه بجو دوام کوي د خبرونه دوهمه نیمای د اوریدونکو د ورکوشو وایزانو د لټي پروګرام ته ځانګړی شوی خو د غراز پر دې سربیره د افغانستان پر یو شمېر مسایل راپور نو مطالب لرو او رچې د ناتو یو لړ رتبه قومندان وای په کندهار کې باید ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولی کرزي لاس له ورزنه او اداري چارو لن کړی پر ځینو نور موضوعاتو مهم راپور نو مطالب راغون کړی بشپړ معرفي به د افغانستان او نړۍ له خبرونو وروسته وکړو او سلطان محمد سرور ته وار ورکړو چې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
د افغان نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې د افغانستان ولس د بشري حقوقو لپاره خو تیریو کړیږي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي د ازبکستان لخوا د تاجکستان جنوبي سیمې ته د اورګاډي د خدماتو د بندیدو له وجې ښایي ناتو له مرکزی آسیا څخه د لوجستیکي موادو د لیږدولو لپاره نورې لارې پیدا کړي پاکستان وایي چې پر یوټیوب ځینې لګول شوي بندیزونه به لرې کړي د افغان نړیوال سازمان له امریکا چین او روسي غوښتي چې د جرایمو نړیوالې محکمې سره یو ځای شي د خبرونو تفصیل د افغان نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې د افغانستان ولس د بشري حقوقو له پراخو تیریو کړیږي او د جنگ جګړو له امله یې روغتیایي پاملرنې زده کړې او بشري مرستو ته لاس نه رسیږي د افغان نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې زیاتوي چې د جګړې ټول اړخونه د بشري حقوقو تیری کوونکي دي دغه سازمان زیاتوي چې د زور زیاتی د پراختیا ترڅنګ افغانان تیر کال له بیلابیلو قانوني ستونزو سره هم مخامخ وو د مخدرو موادو قاچاق دوام درلوده او هم په عدلي نظام کې ستونزې وې او د قانون حاکمیت درناوی هم نه دی شوی د ریپورت له مخې د زور واکو بخل حکومتي جګپوړو چارواکو ته سزا نه ورکول دې ته لاره پرانیستي چې د ولس حقوق تر پښو لاندې شي د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو لوی قومندان وایي په داسې حال کې چې په کندهار کې د امنیت ټینګښت په هدف پراخ عملیات پیلودونکي دي د دغه ولایت له ورځنیو اداري چارو بعد د ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولی کرزي لاس لند کړای شي او د والي واک او صلاحیتونه به پراخه کاندي احمد ولی کرزی چې د ولایتي شورا مشر دی ویل کېږي چې د ولایت ډیر واک د په لاس کې دی په دې اړه نور تفصیل به په روانه خبرونه کې واورئ په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي د ازبکستان لخوا د تاجکستان جنوبي سیمې ته د اورګاډي د خدماتو د بندیدو له وجې ښایي ناتو له مرکزی آسیا څخه د لوجستیکي موادو د لیږدولو لپاره نورې لارې پیدا کړي د ایساف ځواکونو ویان د ګرمن کوتیز هاسکي رویترز خبري آژانس ته وویل چې په سیمه کې د سیاسي ستونزو له امله د ناتو پر وسایلو او موادو بار یو شمېر ډبې په ازبکستان کې بندې پاتې دي ناتو د مرکزی آسیا له لارې افغانستان ته د خپلو ځواکونو لپاره د سونګ او خوراکي موادو په شمول غیر محاربوي وسایل او تجهیزات لیږدوي د تاجکستان د اورګاډي د دولتي کمپنۍ مرستیال عثمان قلندروف وایي د مې له 23 نیټې راهیسې تاجکستان ته له ازبکستان څخه 2500 ډبې په هغه هیواد کې بندې پاتې دي هغه وویل د دغو واګونونو په 300 کې د ناتو مواد او وسایل چې افغانستان ته لیږدول شوي بند پاتې دي د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د وروستیو ناامنیو له امله دوی اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي او مزار شریف ته کډه شي د بلخ امنیتي چارواکي هم د ناامنیو د زیاتوالي خبره مني خو وایي چې په دغو ناامنیو کې د هغو کسانو لاس دی چې یو له بل سره سیالي او دښمني لري د چمتال چاربولک او شولګري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دغه ناامنۍ د ولسي جرګې د انتخاباتو په درشل کې زیاتې شوي دي په سیمو کې وسلوال کسان پیدا شوي او د خلکو په ځورولو یې لاس پورې کړی دی پاکستان وایي چې پر یوټیوب ځینې لګول شوي بندیزونه به لرې کړي خو د یوټیوب او فیسبوک پر هغو صفحو به بندیز ته دوام ورکړي چې پکې داسې فلمونه ښودل کېږي چې حکومت هغه د مسلمانانو ضد بولي تېره اونۍ د یوې انټرنیټ پاڼې فیسبوک لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د خیالي انځورونو یوې سیالي پراخ اعتراضونه راوپارول چې حکومت یې دې ته اړ کړل چې په یوې مشهورې ټولنیزې شبکې بندیز ولګوي د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي وزیر نجیب الله مالک وویل د فیسبوک په اړه پریکړه به د رواني میاشتې په پای کې په محاکمه کې وڅړل شي. مسلمانان د اسلام د ستر پیغمبر خیالي عکسونه هغه ته سپکاوی ګڼي. د عفوی نړیوال سازمان له امریکا، چین او روسیې غوښتي چې د جرایمو نړیوالې محکمې سره یوځای شي. دغه محکمه یوازینۍ مستقله دائمي محکمه ده چې د عامو قتلونو، بشر ضد او جنګي جرایمو د محاکمې صلاحیت لري. د عفوی نړیوال سازمان په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په کلني رپورټ کې چې پرون خپور شو، له هند، انډونیزیا، سعودي عربستان او ترکیه هم غوښتي چې له دغې محکمې سره یوځای شي. د عفوی نړیوال سازمان وایي تېر کال د نړیوال عدالت لپاره ځکه مهم و چې د جرایمو نړیوالې محکمې د سودان د جمهور رئیس عمر حسن البشیر د بندي کولو امر صادر کړ. د سودان جمهور رئیس په دارفور سیمه کې په جنګي او بشر ضد جرایمو تورن دی. خو د عفوی نړیوال سازمان موقت مشر کلودیو کوردون وویل عدالت اوس هم ځکه نه دی ترسره شوی چې ډیر حکومتونه ځان له قانونه اوچت ګڼي، یا په ځای د دې چې خپل پلویان نړیوالې محکمې ته وسپاري هغوی حمایه کوي، او له دې عمله د ده په وینا یوه نړیواله عدالتي خلا رامنځته شوې. نوموړي د رویترز خبري اژانس ته وویل
powerful governments despite their rhetoric they often speak about the importance of human
سره د چې ځواکمن حکومتونه د بشري حقوقو د اهمیت او مجرمینو ته د سزا ورکولو غوري کوي، خو کله چې د ریښتیا ظاهر شي نو بیا دوه مخي معیارونه تطبیقوي. د عفوی نړیوال سازمان وایي چې په چین کې د بیان په ازادي قیودات سخت کړای شوي، او د بشري حقوقو مدافعین هم بندیان شوي دي. سپینه مړۍ وایي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به راتلونکې اونۍ په سپینه مړۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د سپینه مړۍ د پرسونل رئیس رحم ایمانویل خبریالانو ته وویل چې دا خبرې به پر امنیتي مسایلو او د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې پر پروسې متمرکز وي. سپینه مړۍ وروسته وویل د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس به هم په نږدې راتلونکي کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. چارواکي وایي چې د روسیې په جنوبي ښار ستاور پول کې د یوې بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي او شاوخوا 40 نور ژوبل شوي دي. چاودنه د ستاور پول ښار د یو ټولنیز او سپورتي مرکز په مخ کې شوې ده. د روسیې خبري آژانسونه د کارپوهانو په حواله وایي چې د دغې چاودنې له قوت څخه ښکاري چې ښایي 200 ګرامه ټي این ټي ډوله چاودېدونکي مواد پکې کارول شوي. د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. درنو اوریدونکو دا اوتی دی محل مهم خبرونه.
له سلطان محمد سرور نه مننه چې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو لړ رتبه قمندان وایي په کندهار کې به د ولسمشر حامد کرزي د ناسک ورور احمد ولي کرزي لاس له ورځنیو اداري چارو لن کړي. په داسې حال کې چې په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي او د دې سیمې د امنیت ټینګېدو هلې ځلې زیاتې شوي، د کندهار والي ته هم توجه زیاته شوې. یو شمېر په دې باور دی چې د کندهار د ولایت مسؤولیت د والي له توانه وتلې خبره ده، خو ځینې بیا دا خبره نه مني. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پر دې موضوع یوه لیکنه خپره کړې، تفصیل په دې خبرونه کې در اورو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دې جرګې د غړو غوښتنې ونه منل شي نو به دوی د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون ونه کړي. د سولې د مشورتي جرګې په اړه هم یو مطلب لرو. پر ځین نور موضوعاتو مو راپورونه مطالب راغون کړي. ساسو د ورکو شو ځانو د لټې د پروګرام تر څنګ درته خبرو. د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو لړ رتبه قومندان پرون وویل غواړي په کندهار کې د جمهور رئیس حامد کرزي د ورور احمد ولي کرزي واک او رول محدود او د والي صلاحیتونه پراخه کړي. ویل کېږي احمد ولي کرزي چې د کندهار د ولایتي شورا مشر دی، په دې ولایت کې لوی واک لري او ناتو غواړي په راتلونکو میاشتو کې په دې ولایت کې چې د طالبانو د نفوذ سیمه ګڼل کېږي عملیات ګړندي کړي. سلطان محمد سرور د رویتر خبري آژانس د راپور په استناد دا موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو قومندان تورن جنرال نیک کارتر وویل د دې ستراتیژي دا ده چې د کندهار دیوالي توریالي ویسا واک پیاوړی کړي. خو دغه هدف د ترسره کولو یو لاره ده چې احمد ولي کرزي او د کندهار ولایتي شورا د خپل واک لمنه یو څه ټوله کړي. د برتانوي ځواکونو منصبدار تورن جنرال نیک کارتر د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل چې موږ به په دې لار کې خپل بریالیتوب د واک او قدرت د متوازن بدلون پر بنا ارزیابي کړو. دو ویل چې زموږ هدف دا دی چې نسبت ولایتي شورا ته خلک زیات د ولایت مقام ته مراجعه وکړي، او احمد ولی کرزی ته په څرګند ډول ووایو چې والی باید واکمن وي. تورن جنرال نیک کارتر زیاته کړه چې زه فکر کوم چې احمد ولی کرزی به والی ته لار پرېږدي چې حکومت وکړي، او د هغه ستراتیژي ده چې موږ یې ملاتړ کوو. د رویترز د خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې په کندهار کې له روانو پوځي هلو ځلو سره چې د افغانستان د نهه کلن جنگ یوه مهمه مرحله ګڼل کیږي، د احمد ولی کرزی همکاري مهمه ده. ریپورت زیاتوي چې په احمد ولی کرزی تور دی چې د مخدرو موادو له کاروبار یې زیاته دارایي جوړه کړې، خپل سیالان او رقیبان ویروي، او د امریکا له مرکزي استخباراتو سی آی ای سره ارتباط لري، خو احمد ولی کرزی دغه تورونه په کلکه ردوي. تورن جنرال نیک کارتر وویل چې احمد ولی کرزی دا خبره کوي چې ځینې خلک به ما ډیر ښه ګڼي او ځینې به مې ډیر بد ګڼي، خو زه د خپلو خلکو او هیواد او له بهرنیو ځواکونو سره مرسته کوم. د رویترز خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې امریکایي مقاماتو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې احمد ولی کرزی امکان لري هغه زیارونه چې په کندهار کې د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره ترسره کیږي ستونزمن کړي. تورن جنرال نیک کارتر وویل ولی توریالی ویسا له خلکو سره مستقیم تماس لري، او د داسې یوې ادارې د تاسیس لپاره چې د ولس نمایندګي وکړي له ښاروالانو او ولسوالانو سره کار کوي. دغه رابطه به دی پیاوړی او صلاحیتونه به یې پراخه کړي. تورن جنرال نیک کارتر دا هم ومنله چې د والی امکانات اوس ځکه محدود دي چې دی په خپلې ادارې کې کافي مامورین نه لري، او کابل باید نور دولتي مامورین او چارواکي کندهار ته واستوي. د وویل په داسې حال کې چې په کندهار کې د روانو پوځي هلو ځلو سیاسي هدف د دولت د واک پراختیا او ټینګار دی، دیوالی توریالی ویسا او احمد ولی کرزی ترمنځ روابط به له نږدې څارل کیږي.
و موردل چې د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو لړ رتبه قومندان وایي په کندهار کې باید ولسمشر حامد کرزی د ناسکه ورور احمد ولی کرزی لاس له ورځنیو اداري چارو لنډ کړي. ټاکل شوی یو ډیر ژر په کندهار کې د افغان حکومت د مخالف وسله والو پر ضد پوځي عملیات پیل چې د عملیاتو په درشل کې د کندهار والی ته هم توجه زیاته شوې. یو شمېر په دې باور دي چې د کندهار د ولایت مسؤلیت د والی له توانه وتلې خبره ده، خو ځینې بیا دا خبره نه مني. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا مسله څېړلې، په لنډو یې احمد شیبر وړاندې کوي.
د ورسپانه په وینا یو شمېر هغو کسانو چې مخکې په کندهار کې له توریالي ویسا سره په یو قراردادي شرکت کې کار کاوه وایي ویسا د بې کفایتۍ او د اداري فساد له امله له دې کار لري شو. د کندهار اوسنی والی توریالي ویسا چې په خپله د کرهنې متخصص دی، په 2000 کال کې د ډي اي اي له شرکت سره لس میاشتې کار وکړ، او په دې شرکت کې په دې تورن شو چې د خپلې کورنۍ او خپلوانو دوستانو لپاره یې کار وکړ. د واشنگتن پوسټ ورسپانه په وینا د ویسا په برخه کې د اداري فساد تورونه د هغو تورونو په مقایسه لږ دي چې افغان مقامات پرې تورن دي، خو دا حقیقت دی چې د مخکې له کاره په دې تور لري شوی دی چې ناوړه استفاده یې ترې کړې وه. د کندهار د ځوانانو د فدراسیون مشر نعمت الله ارغنداوی په هغه کلي کې ستر شوی دی چې ویسا هم هلته ژوند کړی دی. د ده په نظر د توریالي ویسا تر صلاحیت د کندهار د ولایت مقام ستر دی. د ارغنداوی په وینا ویسا د کرهنې متخصص دی، د جګړې د وخت یو حاکم نه دی. پر ویسا یو تور دا پوری شوی دی چې د خپل پلارني کلي ته د 400,000 امریکایي ډالرو په ارزښت لاره تیره کړې ده، او بیا یې ډالر په ارغنداب کې د خپل کور له مخې تیره کړې ده. د کندهار والی دا تور نه ردوي او وایي چې لومړی خو له قراردادي شرکت ایستل شوی نه دی، د خپل مور د ناروغۍ او په افغانستان کې د کرهنې په برخه کې د یو کتاب د لیکلو له امله له هغه کاره استعفا ورکړې وه. دومره خبره دا ده چې په ارغنداب کې د تیر کړي سړک لاري څوکلي سره تړلې دي څو دغه کلیو خلک هوسا شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د ولسمشر کرزی د ویاند وحید عمر خبر هم راخستې ده چې وایي ولسمشر پر توریالي ویسا لګېدلو تورونو نه دی خبر، او د دې لپاره چې ویسا یو تعلیمي افته سړی دی نو والی یې ټاکلی دی. د وحید عمر په وینا کې چیرته د توریالي ویسا په برخه کې دغه شرکت دا تورونه پوری کړي وي، نو تر اوسه یې په تیرو دریو کلونو کې ولې ژغ نه پورته کېده. د ډي اي اي په نامه قراردادي شرکت کې د توریالي ویسا یو شمېر پخواني همکاران وایي چې شاغلي ویسا هلته ښه کار کاوه، خو بهرنیو ورسره ستونزه لرله ځکه چې ده به د پروژو د تطبیق په برخه کې د افغانانو د نظر پوښتنه کوله، او بهرنیو به په خپل سر کارونه کول. د واشنگتن پوسټ په وینا نن هغه ورځ ده چې بهرني ځواکونه د طالبانو پر ضد په کندهار کې جګړې ته تیار شوي دي، نو دوی د کندهار د والي هڅو ته اړتیا لري څو د خلکو اعتماد جذب کړي. په کندهار کې یو امریکایي چارواکي وویل د کندهار والی او شاروال باید داسې هڅې وکړي لکه د انتخاباتو لپاره چې څوک کوي او د خلکو رای خپلوي. د واشنگتن پوسټ په وینا له همدې عمل امریکایانو د ویب ورځپاڼې او د عامه غونډو له گشت په غاړه اخیستی دی څو د کندهار د والی له فعالیتونو خلک خبر شي. په خپله ویسا وایي که خلک پرې باور وکړي هیڅوک دوی ته ماتې نشي ورکولی. د کندهار د والی په وینا د خلکو د اعتماد د جذبولو لپاره ډېر ښه نظریات لري خو بشپړې منابع ورته نه لري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم راځو په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت هغه اوازې رد کړې چې وایي که د ولسي جرګې د غړو غوښتنې ونه منل شي نو به دوی د سولې په ملي مشورتي جرګه کې ګډون ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پر لپسې د ولسي جرګې غړو خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړ. د ولسي جرګې اداري پرلاوی وایي د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې داسې کومه پرېکړه نه ده شوې بلکې یوازې د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې نظر دي. دا چې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې د ولسي جرګې د غړو نه ګډون به څه پایلې ولري، ماریا صدیقي په اړه یو رپورټ لري.
د ولسی جرګې اداري هیئت هغه راپورونه رد کړل چې وایي یو شمېر وکیلانو پریکړه کړې چې د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به د سولې په ملي مشورتي جرګې کې ګډون نه کوي. ولسی جرګه دا مهال له حکومت سره د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کېدو او د جمهور رئیس د دویم مرستیال کریم خلیلي جرګې ته د نه حاضرېدو له امله غلی احتجاج پیل کړی. همداراز د هزاره او کوچیانو ترمنځ د لانجې پر سر هم ځینو وکیلانو پر حکومتي چارواکو شدید انتقادونه کړي دي. د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې محدود شمیر وکیلان خی د سولې ملي مشورتي جرګې سره د پریکون په فکر کې وي خو په عمومي توګه ولسی جرګې تر اوسه پورې په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
البته د دې لپاره چې د ولسی جرګې غوښتنې چې کوم د قانون اساسي پر وړاندې کې دي حکومت ونه منل شي، داسې تر اوسه فیصله نه ده شوې چې دوی به د صلح مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. دا به بعدا د ولسی جرګې په دې تصمیم نیسي. احتجاج روان دی او دا غوښتنه د ډیر محدود وکیل
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې د غړو غلی اعتصاب پنځمې ورځ ته ورسېد او دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سولې په ملي مشورتي جرګې کې د ملي شورا د غړو او یا هم د دولتي چارواکو نه ګډون به په دې مهمې ملي جرګې منفي نه بلکې مثبته اغیزه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه انجینیر مطیع الله خروټي آزادۍ رادیو ته وویل چې د سولې ملي مشورتي جرګه یوه ملي جرګه ده او په دې اړه چې د ملي شورا غړي غوښتنې لري هغه له انتخاباتي کمپاین پرته بل څه نه دي.
که چیرې جناب وکیل صاحبانو دا خبرې کړې دي چې موږ شرکت نه کوو کوونی کې زه فکر کوم دا د جرګې په ګټه ده. د جرګې وزن لا زیاتېږي په دې چې دولتي خلک یا حکومتي خلک دغه جرګې نه لرې پاتې کېږي او اصلي خلک چې په جرګې ته نیاز لري او د سولې ته نیاز لري په دغه شرایطو کې چې هغوی باندې همنوز بمبار ده، هغوی په خپلو سیمو کې آزاد نه شي ګرځېدی، هغوی په سیمو کې مینونه دي، هغوی په سیمو کې جنګ ده، نو هغوی ته زه فکر کوم ډېر ګټه ده او دا جرګه به نتیجه ورکوي. زه وایم چې دا درې واړه موضوعات مستقیما ارتباط لري هغه انتخاباتي کمپاین ته چې ملي شورا د اعضاو لپاره نن سبا میاد پنځه کلن میاد پوره شوی دی او دوی بیا دوباره زمینه کاندید کړي دي او غواړي د ملت توجه دې ټکي ته واړوي.
د ملي شورا ځینې غړي په داسې حال کې له افغان حکومت څخه دغه غوښتنې مطرح کوي چې ټاکل شوې ده د سولې ملي مشورتي جرګه د جوزا یا غبرګولې په دولسمه نیټه په کابل کې له دیارلسو کټګوریو څخه د 1600 استازو په ګډون جوړه شي. د سولې ملي مشورتي جرګې ته د تیاریو د کمیسیون چارواکي وایي چې دغه جرګه به د درې ورځو لپاره دوام وکړي او ګډونوال به یې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو د میکانیزم په څرنګوالي خبرې وکړي.
و همورده چه ده افغانستان ده ولسی جرگی داری حیات آقا وزیرت کرد چه وی ده ولسی جرگی یوشمیر غرو پریکره کرد چه که ده دوی غوختنی و نمنلشی نو ده سول پا ملی مشورتی جرگه که چه تاکل شوی ده ده جوزا پا دولسم پا کابل که جورشی پکی با برخه وانخلی. دا جرګه اصلا باید د ثور په میاشت کې جوړه شوې وای خو امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر او ځینې نور ملحوظاتو له مخې د جوړېدو نېټه شاته شوې ده. د ازادي راډیو خبری څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی. مهمې برخې له جان آقا الکوزي څخه اورو.
د افغانستان حکومت وای د تخنیکی ستونزو له وجه د سولې د مشورتي جرګې نیټه د جون دوهمې ته وځنډوله. مخکې د جرګې د جوړېدو نیټه د جوزا اتمه اعلان شوې وه. د سولې په دې مشورتي جرګې کې به د ملي شورا وکیلان، د ولایتي شوراګانو مشران، قومي او مذهبي مخور کسان او د مدني ټولنو غړي ګډون وکړي او شاوخوا 1400 کسان به د افغانستان د روانې ستونزې په حل بحثونه وکړي. د سولې د مشورتي جرګې ویان ګلاغا احمدي وردګ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې دې جرګې ته له ټول افغانستان څخه د دومره ستر شمېر کسانو راټولول هم اسانه کار نه دی. دی وایي
سولې ملي مشورتي جرګه یوازې د دې په خاطر د درې ورځو نورو لپاره هم ځنډول شوې ده، که څو چې د سولې ملي مشورتي جرګې غړي په خپل وخت او مسؤول ډول کابل ته راورسېږي او دوی د سولې د ملي مشورتي جرګې په ټولو پروګرامونو کې برخه واخلي چې د هغو څخه د طرزالعمل سره د آشنایي پروګرام هم شامل دی.
خو اروپایي ډیپلوماتان وایي د جمهور رئیس حامد کرزي د کورنیو سیاسي مخالفتونو له وجې هم ممکن د جرګې د جوړېدو نیټه شاته شوې وي. د ولسي جرګې د 250 وکیلانو شاوخوا 500 ګواښ کړی که چیرې جمهور رئیس کرزی د کابینې پاتې وزیران د اعتماد د رایو په مقصد ولسي جرګې ته معرفي نه کړي نو دوی به جرګه تحریم کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالستار خواسی ازادي راډیو سره خبرو کې د تحریم په اړه وویل
دا
اقدام د افغانستان د خلکو د ګټو په مقصد شوی او په عین حال کې مونږ غواړو حکومت د ګډوډۍ له حالت څخه د خلکو د ارادې د تمثیل او ملي حاکمیت په لور روان شي. دا یو مدني حرکت دی.
ولسی جرګې ته د پاتې شمېر وزیرانو د معرفۍ د زن په اړه د جمهور رئیس کرزی د ویان مرستیال ښاغلي سیامک هیروي وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس په مخ کې سخت کارونه پراته دي او په عین حال کې بهر ته سفرونه هم لرل. تاسو باید په یاد ولرئ چې جمهور رئیس دوه ځلې د وزیرانو نومونه ولسی جرګې ته وړاندې کړل. په خواشینۍ سره چې زیات شمېر تکړه او وړ کسان وکیلانو رد کړل، دې کار جمهور رئیس له سختو ستونزو سره مخامخ کړ. دا مهال جمهور رئیس کرزی د تکړه او وړ کسانو په لټه کې دي.
د سولې د مشورتي جرګې ویان احمدي وردګ د وکیلانو د تحریم ګواښونه بې اهمیته بللي او وایي د ولسي جرګې اکثریت وکیلان د جرګې په جوړېدو سلا شوي او ګډون به پکې وکړي. د سولې په مشورتي جرګې کې به د طالبانو جګپوړي مشران ګډون ونه کړي خو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د استازو په شمول به د وسلوالو یو شمېر ملاتړي کسان پکې برخه واخلي. د سولې له مشورتي جرګې او د ځینو مطالب وسلوالو د جذبولو له هلو ځلو څخه د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ملاتړ کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي
زه جمهور رئیس کرزی ستایم چې د سولې د جوړېدونکو مشورتي جرګې پلان یې له موږ سره شریک کړ. دا یو ډېر مهم اقدام دی او امریکا یې ملاتړ کوي. په دې سربېره متحده ایالات د افغان حکومت د هغو هلو ځلو ملاتړ هم کوي چې یو شمېر هغو طالب وسلوالو ته یې دروازې خلاصې کړي چې له القاعده شبکې څخه یې ځانونه بیل کړي. له شخړو یې لاس اخیستی، د بشري حقونو درناوی کوي او د افغانستان اساسي قانون ته یې غاړه ایښې ده.
جمهور رئیس حامد کرزی په واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي وو که چیرې فرصت برابر شي نو په زرګونو وسلوال به د سولې عملی ته داخل شي.
دا مهال په زرګونو طالبان دي چې د مفکورې په اساس یې وسلې ته لاس نه دی اچولی. دوی د القاعده او نورو تروریستي شبکو غړي نه دي او له بهر څخه زموږ په ضد عمل ته نه هڅول کیږي. په زرګونو ځوانان د ګواښونو او بیرې او نورو عواملو له وجې او په ځینو ځایونو کې د حکومت د ناوړه چلند له امله د مخالفانو په لیکو کې درېدلي دي.
زیات شمېر افغانان د سولې مشورتي جرګې ته خوشبینه دي او باور لري چې له مخالفانو سره به د سولې او پخلاینې لپاره یو چوکاټ برابر شي او افغانستان به د یو سیمه ییز حل په لور یو ګام نور هم نږدې شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی نصرالله ستانغزی په دې اړه وایي
ما امیدوار شوم د جرګې بتونه حداقل یک میکانیزم بسیار روشن و شفافه با منظور رسیدن به سول با مذاکره با مخالفین دولت افغانستان و عناصر که ناراض هستند و عملا در صفوف مخالفین دولت افغانستان قرار دارند به یک میکانیزم بسیار روشن ادعا بکنند.
خو ځینو نور بیا په دې باور دي چې دا یوه مشورتي جرګه ده او پریکړې ممکن غوڅې او قاطع نه وي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي. د خبرونه د ماخام تر بجو اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره په لوی خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدی شي. په افغانستان کې د لوړو زده کړو یوې بلې مؤسسې ته هم د فعالیت جواز ورکړل شو. له دې سره په هیواد کې د لوړو زده کړو د عالي مؤسسو شمیر 100 ته ورسید. د لوړو زده کړو وزیر پرون د لوړو زده کړو نوې خصوصي مؤسسې ته د جواز ورکولو په مهال وویل په عالی مؤسسو کې تر اوسه شاوخوا 40,000 په خصوصي عالی مؤسسو کې تر اوسه شاوخوا 40,000 محصلان په تحصیل بوخت دي او دوی چاره څاري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په وروستیو څه باندې 8 کلونو کې د هیواد په مرکز ولایتونو کې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یوه بلې پسې جوړیږي او هڅه یې دا ده چې په هیواد کې لوړې زده کړې له زاړه سیستم څخه پر یو پرمختللي سیستم واړوي. د چهارشنبې په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د ابن سینا په نامه د لوړو زده کړو یوې بلې مؤسسې ته هم د فعالیت جواز ورکړل شو. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر سرور دانش نوې مؤسسې ته د جواز ورکولو پر مهال وویل چې هیله د خصوصي مؤسسې د دوی تعلیمي فعالیتونه له نړیوالو نورمونو سره سم ترسره کړي.
وزارت تحصیلات عالی از این مؤسسات جدا حمایه میکنه.
د وویل د لوړو زده کړو وزارت د دې مؤسسو د جوړېدو ملاتړ کوي. هیله ده د دوی تولید د وخت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. موږ له دوی سره هماهنګ یو او دا هماهنګي به په راتلونکي کې نور هم جدي او پراخه شي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې د ابن سینا په نوم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه په هیواد کې 1/3 مؤسسه ده چې د کابل په ښار کې فعالیږي. په مجموع کې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو تر اوسه پورې شاوخوا 40,000 محصلان جذب کړي دي. د ابن سینا د لوړو زده کړو د مؤسسې رئیس محمد امین احمدی له نړیوالو تعلیمي مؤسسو هیله وکړه چې په هیواد کې د لټولو خصوصي تعلیمي مؤسسو سره د بهرنیو استادانو په استخدامولو کې مرستې وکړي. سره له دې چې د دې مؤسسو د تدریس اصول د لوړو زده کړو له دولتي مؤسسو څخه سناسه پرمختللي دي، خو بیا هم د محصلانو له انتقادونو بچ نه دي. د دې مؤسسو یو محصل عبدالصبور ازادي رادیو ته وویل
خلک پسې غږیږي، خو بیا هم یو فشار پېسته د وزارت له خوا نه کنټرولېږي، بیا هم نسبتا خو ته ډېر ښه دی. موږ د خصوصي مؤسسو د فیسون نه خوښ نه یاست. د یو جګ دی، د یو ټټ دی او ټول یو سټنډر معیار ورته نه لري. زه مننه دی کې یو تعداد مؤسسې داسې استادان له خارج نه راوړي فقط د یو معین وختونو لپاره نمایشي په توګه، باندې مثلا شپږ میاشتې، اووه میاشتې، کله چې شاګردان جلب سي هغوی ډېر معاش غواړي، بیا هغوی ته ورکوی نه سي، هغه استادان بېرته ځي په جای د دې باندې محدود پاتې سي. هغه هم دغه یا لسانس یا ماستری یعنی یا نور دلته داخلی استادان په دند باندې ګماري او د مسل ته ډیره یو غټه ضربه ورکوي.
اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 40 دولتي پوهنتونونه فعال دي، خو خلک وایي چې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو تعلیمي چارې ورسخه خې دي. خلک او د دولتي پوهنتونونو محصلان هیله لري چې دولت د هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د دولتي پوهنتونونو د زده کړو کیفیت لوړ کړي. کارپوهان وای د دولتي مؤسسو فارغان باید د وخت د غوښتنو سره سم زده کړې تر سره کړي ترڅو په ټولنه کې پرته لزنده د کار خاوندان شي.
زما جانا جانان وطن افغان وطن ستاد وجود رونا.
د پښتو ژبې له تکړه سندرغاړي هارون باچا سره ځانګړې مرکه د جوزا په 13مه د ازادۍ رادیو په ادبي مجله کې مه هېروئ.
او زه خدا د مهال په امریکا کې ژوند کوم، نو هلته مې یو کیسه تیار کړې ده.
وخت یاد لرئ سه شنبه د جوزا 13مه له 8 تر 9 بجو خبرونه په لړ کې ازادۍ مجله.
زما په مخ کې دلا سوا چول پبل سنما زما په مخ کې دلا سوا چول پبل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما.
د ازادي رادیو اوري له د تکړه سندرغاړي سره لکه څنګه چې مو اوریدل مرکه شوې ده. د مرکه د جوزا په 13مه په د ازادي رادیو په رادیوي مجله کې خبريږي. وړاندې د خبرونې دوهم نیمایي مو ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام ته تر ډیره ځانګړې شوې، خو پر دې سربیره د پاکستان په اړه یو راپور لرو او دغه راز به هم په بلخ ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو په باب یو راپور درواورو. خو اوس سلطان محمد سرور سړیو ته راغلی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه به ترې واورو. د افغان نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې وایي د افغانستان ولس د بشري حقوقو لپاره خو تیریو کړیږي او د جنگ جګړو له عملی روغتیایي پاملرنې زده کړي او بشري مرستو ته لاس نه رسیږي. د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو لوی قومندان وایي په داسې حال کې چې په کندهار کې د امنیت د ټینګښت په هدف پراخ عملیات پیلودونکي دي، د دغه ولایت له ورځنیو اداري چارو بعد د ولسمشر کرزي د ورور احمد ولي کرزي لاس لنډ کړي او د والي واک او صلاحیتونه به پراخه کاندي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي د ازبکستان لخوا د تاجکستان جنوبي سیمې ته د اورګاډي د خدماتو د بندېدو له وجې ښایي ناتو له مرکزي آسیا څخه د لوجستیکي موادو د لیږدولو لپاره نوري لارې پیدا کړي. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د روستیو ناامنیو له امله دوی اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او مزار شریف ته کډه شي. پاکستان وایي چې پر یوټیوب ځینې لګول شوي بندیزونه به لری کړي. د افغان نړیوال سازمان له امریکا، چین او روسیې غوښتي چې د جرایمو نړیوالې محکمې سره یوځای شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به راتلونکي اونۍ په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. او چارواکي وایي چې د روسیې په جنوبي ښار ستاور پل کې د یوې بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په کوټه کې د شیعه مسلمانانو د شورا لخوا په یو خبري کانفرنس کې د بلوچستان ایالتي حکومت څخه وغوښتل شول چې په دې ایالت کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې د وسلوالو حملو مخنیوي وکړي. دوی خبرداری ورکړ که حکومت د جون تر شلمې نیټې پورې د ځینې شیعه مشرانو قاتلین ونهنیسي او په راتلونکي کې هم د مشرانو د وژنو مخه ونهنیسي، نو به کفنونه تر سر وتړي او په سترو احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
له تیرو څو کلونو راهیسې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیعه مسلمانانو باندې د ناڅرګندو کسانو لخوا وسلوال بریدونه کیږي چې د اکثرو مسولیت د لشکر جنگوي په نامه یو وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په تیرو ورځو کې هم د کوټې پر سرکې سړک باندې یو شیعه مشر د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شو. د چهارشنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو د شورا لخوا د خبري غونډې په ترڅ کې حکومت ته خبرداری ورکړل شو چې که د جون د میاشتې تر شلمې نیټې پورې حکومت د وژل شویو شیعه مشرانو قاتلین ونهنیسي، نو وایي کفنونه به تر سر وتړي او په پراخو احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. په کوټه کې د شیعه مسلمانانو د شورا یو غړی سید هاشم موسوي وایي
ډیډ لاین است کې ما دادیم کې اگر حکومت تا
موږ د ورستی ضرب العجل په توګه خبرداري ورکړو. حکومت د جون تر شلمې نیټې پورې زموږ غوښتنې ونه منلې، نو له ټول پاکستان به شیعه مسلمانان د اوږده لاریون په شکل کوټې ته راسي او موږ به په ګډه د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر محاسب مسلمانانو د وژنو مخنیوي دی وسي
قبول کړن.
د شیعه مسلمانانو د شورا غړي وویل په کوټه کې د دوی د خلکو وژل دلته د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو او تبعیض ته لمن وهل دي. خوایې موږ غواړو چې څوک موږ د فرقیزو اختلافاتو پر سر سره ونه جنګوي. د شیعه مسلمانانو د شورا یو بل غړی فدا حسین وایي
د زرګان ته نو ویژنل د ټولو شیعهګانو ته د مسلمانانو پر نامه لشکر جنګوي طالبان دوی کوي. موږ نه غواړو چې فرقواریت دلته پیدا شي بلا وجه د شیعانو د سنی مسلمانان په مابین کې دای جنگ وسی دای مون نه غواړو. دوی غواړي دای چې دای وسی دای فرقواریت پیدا شي.
د شیعه مسلمانانو شورا د بلوچستان ایالتي حکومت په امنیت راوستلو کې پاته وباله او وی ویل چې د اعلی وزیر په شمول کې د دې ایالت حکومت د خلکو ژوند نسج غوړلای نو لخپلو څوکیو څخه د استعفا وکړي. دا په داسې حال کې چې د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو سیمو کې ګڼ شمیر هغه خلک هم وژل شوي چې د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او پرای د بلوچو وسلوال سازمانونو پر غاړه اخلي. خو حکومت تر اوسه پورې په دا ډول هدفي وژنو کې داسې څوک نه دي نیولي چې په هدفي وژنو کې د لاس لرل منلوي. بارکوال میاخیل، د ازادي رادیو، کوټه.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخیله دی چه استاسو دوره کشو ازانو دی لطی پروگرام دا تخبور کرو دی بلخ ولایت دی اوسیدون کو دی ستونزو پا بابی او راپور لرو دی بلخ ولایت دی زین اولسواله اوسیدون کو پخپل سیمه که دی مخبزیتی دون کنه امنه و لعمل خپل کورنو پیخی او لخپل کورنو سر مزار شرفته کرده شوی دی بلخ ولایت امنیه قماندان هم دا موضوع منی او وی چه یوش میر خود غرز کسان پا دغنا امنه و کلاس لری سمی اولا غختونی پا اره راپور لری
د بلخ ولایت یوش مسمو خلک په خپلو سیمو کې تازه بی امنیتي اندېښمن کړي دي. د چمتال، چاربولک او شولګر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د پارلماني انتخاباتو د پروسې د کار په پیل سره د دوی په سیمو کې یوش مروسوال پیدا شوی، د خلکو په زورې نه لاس پورې کړی دی، د کلو مخاور او د خلکو د اعتبار وړ کسان وژني، د قوي او په مرګ تهدیدوي چې تروسه تر 50 زیات کسان د خپلو سیمو په پرېښودو اړ شوي دي. چې د دغه ستونزو سره د مخ شوو کسانو په استازیتوب د چمتال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې له خپلو مخلصو څخه ډډه کوي زادې راډیو ته ویل
یو مې اسکیږي یا چلويش په چې ټول سوالو کې وزارت ډیر خطرناک ده او بیا امنیتي د غیر مسول کسان پیدا شوی دي. خلک دوه درې تنه وزلم دي او نور د پرونی مې وطن قومي مشر ووغه چې شپخانه ته راوړی ده او مسولین دغه ډاډ ورکوي چې مثال امنیتي وزارت سره بالکل دا خبره دروغ ده. امنیت په ټول سوالو کې ډیر خراب ده. پهل ټول تنه کسان دي د سډیرم نه دي د وزارت د ټول سوالو خراب کړي ده. په دې باره کې حکومت هیڅ اقدام نه کړی. دغه څه ورته ګوري خلک داد وی 40-50 تنه د دوه درو ولسوالیو سوس فرار د پشار کې ژوند کوي. کورونا حالت پاتې دي تدیدیږي.
د بلخ ولایت دمیه قماندان جنرال اسمت الله علیزی هم د خلکو د ستونزو په خلای کوي او وایي چې دغه ولایت په درې ولسوالیو کې د ناسالم سیالیو له مخې خلک د یو رسوز سره مخ دي چې د سیمې د خلکو په مرسته یې د سولې د ټینګښت په خاطر د نیول شوو پروګرامونو یوه برخه پلی کړې ده.
ما درته ویل چې یو ناسالم رقابت شته دلته، یو تعداد اوباش او بې بندوبار اشخاص او افراد دي سفر کېدای شي د دوی په کورونو کې سلا ووسی او د دې سلاو څخه دوی نامشروع ګټه واخلي. ما د دې لپاره مشخص کوټنی ګامونه چې درې ولسوالۍ چمتال، چاربولک او شولګری مشران ما راغوښتي او په سپارټوکو کې مې د دوی سره خبرې کړې دي. دوی ته مې ویلې دي چې په دې حق د پولیسو سره ودرېږي او واقعیت دی چې په دې حق له بازي ګامونه اخیستل شوي دي چې په هغه کې یو تعداد نفر مخته راوستل شوي دي. دوی تضمین کړی دی شولګری ولسوالۍ یو تعداد سپین راغلی و نه پر راوستلی و چې ما سره مشکوک و. هغه دوی راوستل ویل چې دا خلک دي د هر چا چې راپور ورکړی. ما درته ویل چې دلته ناسالم رقابتونه شته، کېدای شي د دېو په نتیجه کې داسې خبرې راپورته شي.
خلک وایي چې خپلې ستونزې د بلخ ولایت امنیه قماندان او نور امنیتي ارګانونو سره په څو ځله شریکې کړي دي، خو تر اوسه په یاد شویو سیمو کې د بې امنیتیو د مخنیوي په اړه څه عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ورځ تر بلې د خلکو ستونزې زیاتېږي.
د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې هم د تازه نامنۍ له وجې ګڼو کورنیو بیا لشکرګاه لور ته تېښتې ته مخه کړې ده. او اوس هم ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو وردونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د تاسو خپل پروګرام د ورکوشو عزیزانو پروګرام پیل شو. دغه د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او یو ورور له انګلستانه موږ ته تلیفون کړی دی. همداراز داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، خو لکه د تل په شان مو د تلیفون شمیره له یاده وتلی دی. همداراز ډیر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پکې لټوئ. نو د دغو ټولو پیغامونو د اوریدو لپاره راځئ چې دغه پروګرام تر پایه په ګډه سره واورو. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0000422 14 45 115. تحصیل آزادی راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له انګلستان رالیږلی دی او د یو ورک شوي عزیز پاک لی معلومات پکې ورکړی دي. دغه پیغام به په ګډه سره واورو.
اعظم مور پلار تا سره تماس لیسم پردیش مارا مون سره تماس نیسی سفر دو سفر چلو چار پینزا یا وسو پینزا سالوی اتش پیتا دیسو اتن جی
تاسی دورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام لعزادی راژیو سخه او رای
کغوړی چې آزادی رادیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ او واورئ نو د آزادی رادیو د انټرنیټ پانه آدرس ته www.azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو کو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، خو د تلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. یو ور به هم دې یادونه ورده چې کله چې تاسو آزادی رادیو ته تلیفون کوئ او خپل ورک شوي عزیزان لټوي او موږ ته خپل تلیفوني پیغام د آزادی رادیو په اوتومات ماشين کې پرې دی، لطفا په خپل پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې لټولو څخه مهمه دا ده چې د تلیفون شمیره پرې دی، څو کله چې د تاسو ورک شوي عزیز پیدا شي بیا اوریدونکو تاسو ته وکړئ شي تلیفون وکړي. اول به پیغامونه واورو، پس لاره یو پیغام به زه تاسو ته د دوغو محترم ورونو د تلیفون هغه شمیرې وایم له کومو چې دوی آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی.
جانیم چې د وردګ ولایت د چاکلي ولسوالۍ د کورن راځي راځه په دارا کړی څه معلومات په نمبر دې ځانګړي
کته سه د دغه محترم ورور د ورکشوي عزیز پاک را معلومات لري نو ورته په دې شمیره زنګ ووهي 00930422543. د ټلیفون شمیره یو ربیا وایم 00930422543.
خبر ماور عبد القاہر نمروز هر مسلمان عبد القاہر معلومات آزادی رادیو سے خبر ور کی شرینی من ور ٹول کی اسلامی عدالت کی بنجیزی باندھی پشتو جب وائی عبد القاہر
گرانو اوریدونکو، کتا سه د دغه محترم ورور د ورکشوي عزیز پاک راته معلومات لري نو ورته په دې شمیره تلیفون وکړي 00903 دا د افغانستان کوډ ده 99942439. د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم 00903999442439.
ورسوالی دشکمیش نمولا سلیمان خبر کما ما یو او خید ورسوالی دا جبنگیل ورسوالی نا چی دی جمیل جوی دا زلخان نمیدی دی ایران پا کمیش خار که کچلو پا دی معلوماتی ولگی نا پا دا شمیره دی زنگ وی سفر و نخ و تلو نخ شپار دا نخ.
کتا سی دی دغه محترم ورور د ورکشوی عزیز پاکلا چه معلومات لره نو پا دشمیره ورته تلیفون وکڑی 00903 99945509. د ټلیفون شمیره به یو ربیا وایم 00903 دا د افغانستان کوډ ده 99945509.
سلام علیکم، اراده والا د شندان د وسلې رخصوې او مرور ګورې دې کمن د بارا د یو کال کریز چې رخصوې دې دا چې مور چې دا ټلیفون چې مور څه ما شو کې نه ده له ځان دې.
ګرانو اوریدونکو، کتا سه د دغه محترم ورور د ورکشوي عزیز پاک راته معلومات لري نو ورته په دې شمیره تلیفون وکړي 00903 و و شپاک شپاک و نه درې شپاک درې د ټلیفون شمیره یو ور بیا وایم 00939 شپږ شپږ و نه درې شپږ درې. گرانو اوریدون کو محترم دوستانو له آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروگرام ته خواږیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای سي چې په دغو پیغامونو کې چې اوس یې خبرو د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي، نو پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم شاګل اکا دی، د نوزاد ولسوالۍ یم، د تیزنی اوسېدونکی یم، پروت په مساکلا کې په میاندش د کلي یم. زما زوی مرجان دا درې کاله کېږي د ایران خوا ته ورک دی، انډیوال یې خوله پر پټه کړې ده، اوس راسره غږېږي. دا دوې میاشتې کېږي، یار خو دا درې میاشتې کېږي چې مرجان په رادیو کې زنګ وهلی و چې زه په ایران خوا ته یو ځای بندي یم. هغه ځای یاد کړی دی، شماره یې ویلې ده، ما ته نه ده رسېدلې، ما ته نه ده راسب شوې، ما تر غوږه نه ده مښتی. باره بیا اوس یې بیا دوې میاشتې کېږي چې انډیوال راته وایي چې ما راوستلی دی په آیات آباد هسپتال کې، د پېښور یم، پرېښی دی، ټپي دی. زما څخه روپۍ اوشان غواړي، قرار کاټونه غواړي، مګر بیاره بیا پر من کرسي. داسې خبرې راسره کېږي. دغه زما اواز د ازادۍ راډیو ته ورسېد. زما زوی مرجان نومېږي، د مرجان په نامه دی، درې کاله کېږي د ایران خوا ته ورک دی. زما څخه نادرکه دی. السلام علیکم، زه د نوزاد ولسوالۍ یم، د تیزنی اوسېدونکی یم، په مساکلا کې پروت یم. مرجان چې دی، د مساکلا د متخاضو د کلي څخه تللی، درې کاله یې کېږي، اوس یې نو درې کاله پوره کېږي. په دغه نقشه زما څخه ورک دی، که یو څوک په اړه معلومات لري ما ته دې پر دغه شماره باندې معلومات راکړي. 00 01 01 1 3 3 3 په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي.
تا ولایت د ګوران د ولسوالۍ د توتچي د کریم، زما د اکا زوی دی په نامه د مومی خاکسار، د حاجي ملا ملک اخون زوی دی، د ملابد اخون وراره دی. د اعصابي تکلیف پر پېښ شوی و، دا یو کال کېږي چې ورک دی. که چاته معلومات وي ما ته د په دې شمارې زنګ ووهي. 01 03 91 01 19 شماره یو ځل بیا، 01 03 91 01 19.
زه عبدالله د غزني ولایت کې بلغ مسؤلینه خبره کوم. زما یو اکا دی، د حسن دا نومېږي، چې دا شپږ کاله کېږي بېدرکه ده. چا ته که د ده په باره کې کوم معلومات وي په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي. 00 01 01 01 03 04 01 بله شماره 00 01 01 01 04 01 که هر چاته معلومات دي په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووهي او خپلې 5000 افغانۍ جایزه واخلي. السلام علیکم.
زه حکم الافغان د خوست ولایت د صدریو د کلي نه خبرې کوم. 5 کاله کېږي چې محترم الحاج نریم د مچۍ کلي اوسېدونکی نګرکه شوی ده. په هر چاته معلومات وي د اسلامي خواخوږۍ له امله دی په لاندې شمېرې زنګ ووهي. 00 03 03 56 55 جایزه هم لري. الحاج محمد نعیم، خوست ولایت صبري، کلی مچۍ. تشکر. ارادي ازادي.
بله، السلام علیکم، زه سلیمه د ننګرهار له ولایت څخه درسره لیکم. زما یو نام دا چې تقریبا 2 کاله کېږي ایران ته تللی دی، او د ده په اړه موږ معلومات نه لري او 40 کاله عمر لري. که دی چېرې زم نه وي او یا د ده شه شم اوازه اوري کولی شي چې ما ته جنه دی. زما د ټلیفون شمېره د 0 01 04 04 06 نمبر یو ځل بیا تکرارم چې فرانیا 0 01 04 04 06 دی. د مشر کوم د آزادۍ له راډیو څخه چې زمونږ د پیغام له خپلې سلام.
ما مشفق خبره کوم، ملک د کابل غزما یو عزیز ورک دی چې محمد ابراهیم یې نوم دی. چار چا پیدا کړی پر دا چې مارای کده خپل آواز اوري چې بس وکړه اوري ما ته چې پر دا شمېره زنګ ووهي. 00 01 09 04 09 06 00 09 02 05
خدای په امان. والسلام.
الو السلام علیکم و موفان میگم د بدغس ولایت غرمشت ولسوالی د سشتیانو د کلی اوسیدونکی یم و دا منظر لرم زما اکا د شل کاله بیشتره خامخا چې ورک شوی حلمه تهران ته راغلی بله معلومېدلسنګ د ژوند نه دمال هر سړی چې مانا حال ولري ما ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر صفر نه درې اووه اته پنځه پنځه دوه نه اووه پنځه
یمانم حاجی مرزا گل د لوګر د ولایت فعلاً د محمد اغه د ورسالۍ اوسیدونکی یم. زما یو د تر زوی ده چې مومن خان نومې دی له 1200 کلو رئیس دی د هرات ولایت کې نادره کنه. که چاته یې د په حق باندې څه کړی له موږ سره د پدېش مې له باندې اړیکه ټینګه کړي. سپر اووه سوه اته پنځوس اووه اویا پنځه ویس. السلام.
زه غلام فاروق د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ یم. زما یو اخښی محمد یعقوب نومېږي، د حاجي ابراهیم زوی دی، د حاجي ابراهیم جان زوی دی. دا پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته پته معلومي شي، یا د خپله دا غږ او یا د ده انډیوالان مثلا په دغه شمېره دې زنګ ووهي، صفر اووه صفر اته یو څلوېښت پنځه دېرش اتیا. بیا به یې شمېره تکرار کړم، صفر اووه صفر اته یو څلوېښت پنځه دېرش اتیا. او هر څوک که معلومات راکړي پنځو زره افغانۍ یم شیرینې لري. وسلام راځو.
زما نوم د حاجي باچا د اردن ولسوالۍ د پکتیکا د ولایت. زما یو ترور ځای دی چې په نوم د اختر د څو کاله کېږي چې د دې کتللی ده چې مړی د ژوندي پاتېنو څخه که چاته معلومه راکړي ما ته د شمېره خپل زنګ ووهي. شپر یو شپر یو شپر ویش ینه ویش بس ډېره مهرباني.
پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما انډیوال دی او ورک دی، هېڅ پاته نه لګېږي. که محمد ګل نوم ده، که چا ولیده، که یا دا لمبر ده خبرې اوري په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووهي. څلور سوه پنځه نوي شپږ سوه دوه شپېته یو پنځوس. وسلام.
ما یو ورور دی چې د باران په نوم باران دی نوم یې چې د سفان اکاځ د غور د ولایت د شنکوټ ولسوالۍ ده، تمې د کلي اوسېدونکی یم. د دغه برابر چې دی اوس اته میاشتې نه میاشتې خامخا کېږي چې دی د کوره وتلې ورک شوی چې هېڅوک درک نه لري. دغه معلومه چې وسې شته زره افغانۍ بخشیشې لري. نو زما شماره صفر نه سوه سېزده شپږ سوه چلو نه سوه شش چلو سه. بیا تکراروم،
زه مجی منګال د خوست ولایت. زما یو زوی چې نوم یې دی رحمان الله، دوه کاله کېږي چې له درکه شوی دی. نو دا معلومات یې نشته چې دا به کوم طرف ته لاړ وي. که د ایتوشي رادیو طرفه د ایمو غږ دوی اوري، نو په دغې شمېرې دا دی بیا صفر اووه سوه شپږ دوه سوه پنځوس پنځه سوه پنځه پنځه شمارې دلی زنګ ووهي. جی منګل ډېری میلا.
زما نوم امان الدین د جمال الدین زوی یم. یو رکشۍ لرم. زما د تره زوی دی چې اختر کبیر ولد د اختر منیر دی، د کابل ولایت اوسېدونکی دی او دا دولس کاله کېږي چې ایران ته تللی دی. په سفر مې ته روان، معلومات نه شته. که څوک زما غږ اوري د دې په باره کښې ورته معلومات وي نو لطفاً دې ما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه او نهه نوي څلور سوه او دوه اویا درې سوه او نولس. صفر اووه سوه او نهه نوي څلور سوه او دوه اویا درې سوه او نولس.
زه اسدالله د مامر خان زوی د جیلان خان د نوې د غیسال ولسوالۍ څخه زنګ وم. زه په د ملا عبدالغاري په نامه یو انډیوال مې ورک دی، دا دوه درې کاله کېږي. د هر سړی معلومات یا اورېدل یا مثلا یو انډیوال ولري یا د یو وخت کې کواسي چې په دغه شمېره ما ته زنګ وي. صفر افسره شتراحت نو سد ده ششتره پنجاوار. د خدای په امان.
موږ یو په نامه د محمد جمیل د محمد رسول کاکا زوی دی او د کندوز د ولایت د شارچي د ولسوالۍ د شهروان اوسېدونکی. تقریبا یو کال کېږي چې ورک دی، نادرکه دی. که څوک د دغه په هکله کوم معلومات ولري نو په لاندې شمېرو 0 اویا 78 څلور نوي 1111 ټلیفون وکړه.
زرم بدر سوالات ما زین دا یو کار کیږي ورکړم او د باز نامات زیدم تا که په دا غواړی چې ماته معلومات راکړي چې زه درته یو مقصد شرینه د مقصد د اخته ته زه ورکوي شم نو په دا غواړی چې ډېر کوشش کوم مقصد یې پریشان نه مقصد کدا معلومات راکړي خپل فرمان.
زه محمد صدیق هم د کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور ورکړی د درې میاشتې نیمروز ولایت څخه د عزیزي بانک څخه هېڅ پته یې اوس نه معلومېږي چې په یاتراتلی خپل کور دی چې په ایران کښې دی که په افغانستان کښې دی که په پاکستان کښې دی. هر مسلمان ورور ته چې د عبدالقاهر په هکله معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېرې باندې زنګ ووایي 0 اویا 1545 0 940 په دغه نشانی ده په ژمه کښې بندېږي کې خپل نوم اړولی د کوره خوا به دی سوی دی که دی خپله اوري هم دې دا زنګ را ووایي او که بل مسلمان ورور ده په هکله معلومات را کړي نو موږ هغه مسلمان ورور ته ښه معتبره جایزه ورکوو.
زه پرویز اسکل شاه ولایت تګاو نه تاسو سره په تماس کښې یم. مونږ یو بشیر نومېږي چې دا 15 میاشتې کېږي نه درکه شوی په تګاب کښې د عالم زوی دی که چا سره یې پته وي په دغه شماره را زنګ را وایي 0 299 1 2 3 4 بشیر د عالم زوی دی.
زه عبدالظاهر د غور ولایت د کیوالد ولسوالۍ تاسو ته زحمت در کوم. زما محمد چې د محمد صادق او د پلار نوم یې محمد عالم نومېږي. سره د دوو زامنو چې امام الدین او مراج الدین نومېږي. 8 کاله کېږي چې د موسی کلا په ولسوالۍ کښې ورک شوی دي. که چېرې دوی زما غږ اوري او څوک معلومات ولري ازادي راډیو سره په تماس کښې شي او یا یې په لاندې ډول شمانه کښې زما سره په تماس کښې شي 0 9 4 4 1 15 شماره بیا تکراروم 0 9 4 4 1 15.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. زه امان الله امیرزای تر بل پروګرامه له تاسو سره خدای پاماني کوم خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
लंबा जी क्रमा समाचार بحال تزم عدشي أرمان بحال تزم عدشي جكت مواقن تورو خاول ميورين أم بجي كرماز ما جانان جكت مواقن تورو خاول ميورين بجی کرما سما جانا تب تر سو پوری جدا دل مان